په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو تلویزیون د نیول شوو کارکوونکو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د مرکز پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د دغه خصوصي تلویزیون و کارکوونکي په ضمانت خوشي شوي، خو په کابل کې لا هم د دغه تلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې. وړاندې ویل شوي چې د دغو کسانو محاکمه به یوه اونۍ وروسته وشي. د افغانستان د خبرالانو مرکز د ارزو تلویزیون د کارکوونکو د خوشي کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې دا قضیه پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې د ارزو تلویزیون دفتر د اسلامي ارزښتونو د ساتنې له رسنیو د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او د ټولنیز نظم د پیاوړتیا په خاطر تړل شوی دی. د تخار ولایت په مرکز تالوخان ښار کې د تیر ماښام چاودنې مسؤلیت د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم ډلې اخیستی دی. دې جبهې پرون په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ادعا کړې ده چې غړو یې د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې د تالوخان ښار په لومړۍ امنیتي حوزه کې د طالبانو غړي په نښه کړي دي. د دې ډلې په خبره په دې برید کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې نور غړي یې ټپیان شوي دي. د مخکې یو شمېر سرچینو ویلي چې چاودنه سرای سنگ او لومړۍ امنیتي حوزې ته نږدې په یوه رکشا کې د ځای په ځای شوي ماین له امله شوې وه. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د ناروې له ځانګړي استازي پیر البرټ الساس سره پرون په کتنه کې د مذاکرو له لارې د ستونزو پر حل خبرې وکړې. د وزارت پرون شنبې په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ولیکل چې شیر محمد عباس تانکزي په دې کتنه کې پر نورو سیاسي موضوعاتو هم بحث وکړ، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت آیډ دوهونی مخکې ویلي چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په خاطر په اوسلو کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو استازي ونمني. هغه همدارنګه ویلي چې له افغانستان سره به د ناروې تعامل دوام وکړي، خو خبرداري ورکړه چې ښایي د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه کمه شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان لپاره د اکثره لویدیځو هیوادونو سفارتونه د قطر له پلازمېنې دوحې فعالیت مخته وړي. د طالبانو د حکومت د ټول غټو وزارت وایي د سالنګونو لوی لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن بی پورس د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د لارې تر پرانستل کېدو پورې به کوچني او باروړونکي موټر په نوبتي ډول په جلا مسیر د ټاکلي مهالویش له مخې تګ راتګ کوي.
وسایت مسافربری کوچک و بزرگ
لوی او کوچنی مسافر وړونکي موټر هر ورځ له دواړو مسیرونو تګ راتګ کولای شي، خو باروړونکي موټر یو ورځ له شمال څخه د جنوب پر لوري او بل ورځ له جنوب څخه د شمال پر لوري د حرکت اجازه لري. د سه شنبه په ورځ د مرغومي پر څلرمه باروړونکي موټرونه له شمال څخه جنوب ته د حرکت اجازه لري.
د طالبانو د ټولګټو وزارت له خلکو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې پر دې لار د سفر په مهال د وسایطو زنځیر تودې جامې د ژمي توکي او نور اړین وسایل له ځان سره ولري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې څوارلس میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 15,228 کسانو ته رسېدلی دی. د وزارت ویلي چې په دې موده کې د روانې جګړې له کبله 1,503 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه سخت دریځ حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شو چې لومړی د حماس ډلې وسله والو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر اوومه په اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2,500 نور یرغمل کړی شول. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون شنبه اعلان وکړ چې حکومت خایي د ویډیوګانو مشهور شبکه ټیک ټاک د 2015 کال په لومړیو کې په دې هیواد کې بند کړي. په پلازمینه تیرانا کې د البانیا له ښوونکو او ارواپوهانو سره د کتنې په مهال صدر اعظم راما ویلي ټیک ټاک داسې دی لکه د سیمې او باش. د البانیا صدر اعظم دغه راز ویلي چې ټیک ټاک د یو کال لپاره بندوي او داسې پروګرامونه پیلوي چې له زده کوونکو سره د دوی د تعلیم په وده او میندو او پلرونو سره د خپلو اولادونو د علمي سفر په څارنه کې مرسته وشي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورې چې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې یو بنسټ په دې هېواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي.
چې کوم موږ معلومات لرو تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي سرطان په دې وژونکي ناروغۍ باندې اخته دي.
د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې یو شمېر خلک وایي د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي.
و صحیح اوبو د راوړو لپاره موږ ډېر لرو ساحونه یې زنانه راوړي، یې ماشومان راوړي، بخروی راوړي، ډېر سخت مشکلات دی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پر سوریې نویو واکمنانو د نوي حکومت د جوړولو او له نړیوالو سره د اړیکو د رغولو د هڅو په ترڅ کې حسن الشیباني د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې سرطان په وړاندې د مبارزې یو بنسټ په دې هېواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر کال په دې هېواد کې تر 19,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمېر کې له 14,000 دې ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژونکي ناروغۍ د اخته افغانانو شمېر 15,000 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمېر ښایي تر دې هم زیات وي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وجن کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 19,000 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
چه هر کال تقریبا 9,450 کسان زموږ د معلوماتو د روغتیا سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم موږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل ځای کې نو تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دې وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وایي له بېوزلۍ کړیږي او په دې نه پوهېږي چې د خپلو ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته د خپلو ناروغو ماشومانو په باب ویلي.
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتري په خپل ځانې مریض اوس د کار روزګار درک مینه شته. اور د دومره مستندوی ادارې دي د دوړو کارونه ورکې د خدي بد دي دا مونږ نه ملاویږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ماته راکې وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیایي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ڈی سکولران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د هغوی پلان داسې دی چې افغانستان ته هم راشي او همدارنګه آنلاین دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا فرحال کړې ده. یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د ښاغلي شینواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموترافي یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 15,000 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه عامه ده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 16,000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغي وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په ښځو کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمېر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي وو چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمېر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و چې ډېری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
له بلې خوا په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي په زیاتېدو ده. په کندهار کې خلکو خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري او د کافي خوړو نشتون د ماشومانو او میندو خوارځواکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلین وایي په تېرو شپږو میاشتو کې 5500 زیات په خوارځواکۍ اخته ماشومان روغتون ته وروړل شوي چې له دې جملې څخه 1215 شدید خوارځواکۍ درلودونکي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د ماشومانو څنګه ده چې اوس مهال په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنی لمسی د میرویس روغتون د ماشومانو څنګې ته راوستی په ژړغوني اواز وایي د ټیټ اقتصاد له امله نسي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوه شپه راپاته شو، د درېیم شپه مور وپاسوله. د اوس ما غاړې تلوېدلی دی، دغه د بل په بارتنګ په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم. شیدو قدرت نه لرو. پلار په ښاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه د پر وړه ورکم پر وړه ورکم د ده تر دواونه چې دوتونه دواوي دا د پرتې دي چې چا راته ویل په دامس کې نه چې د بل څه تر فکر کوم لازمه ده ته دوا وي یو شی راو پیسې پیدا کړه. دروغ نه چې دې ورته راوړم که پیسې نه وي نیمه دالا ورته ته پرې شي دي بالا دغه دې داسې چې دې پیدا شوی دي د ژړا او د خواري او د متنه لوږې وتون کې زګر د پردان باندې کاټو په دغه راسته لاسه مایوب یم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالۍ اوسیدونکي بخت بيبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روغتون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او د نه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پوره کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوی ته وځي نه کوي. اته معیار کلینیک ته بوت لغه وایلو لیو چې جنایت له خاري ولا مجبوري مرامو شدې مرتراول لغه سره مو د نه کوي. زو دا ور کول لغه سره مو د نه کوي. خپل شته منسته وچلی موږ په واسه نه دی پرشای نه لرم سکنه ان سر روزانه خلک سر زم ماکم راځي ورته وای وای په چی شراول شي نه سره سره نه له شي له روس ورته راو. ډاکټر وای وای دا یې سپنه دی په سوي کمزورې د کمخونه ده شي ورته راول.
د میرویس روغتون د ماشومانو څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روغتون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 یې مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډې کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود. په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړي نه ده.
په ورته وخت کې د میرویس روغتون د سب څنګ مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 5509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دې روغتون ته راوړل سوي دي چې له دې شمېرو 215 ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس حوزوي روغتون ته په تیرو شپږو میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 5509 نفر دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 نفر دي چې موږ په اطفال کې بستر کړي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 21 ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمېرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله له مړینې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمره ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع د سوریې نوي واکمنانو حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. د سوریې دغه واکمنان د وخت څخه د بشر الاسد تر پرزیدو وروسته هڅه کوي چې له نړیوالو سره اړیکې ورغوي. نور په دې رپورټ کې
د سوریې دولتي خبري آژانس سانا پرون راپور ورکړی چې د دغه هیواد نویو واکمنانو اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له وخت څخه د بشر الاسد د پرځول کېدو نن یک شنبه دوی اونۍ پر اسوي او د سوریې نوي واکمنان هڅه کوي چې خپلې نړیوالې اړیکې پراخې کړي. د سوریې په نوې اداره کې یوې سرچینې روټرز خبري آژانس ته ویلي دغه اقدام د سوریې د وګړو د هغو هیلو مطابق سوي چې غواړي په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوالې اړیکې ایجاد شي. ودیش کلن شیبانی چې د دمشق له پانتون فارغ شوی د سوریې په شمال ویدیز ولایت ادلب کې د یاګانو د حکومت د سیاسي ډپارټمنټ مشر پاتې شوی دی. د سوریې نوی واکمن احمد الشرع چې مستار نوم یې ابو محمد الجولانی دی پر قدرت د ولکې لټینګولو وروسته په فعالانه ډول له بهرنیو ډیپلوماتانو سره په مذاکرو بوخت دی. په دغو ډیپلوماتانو کې د امریکا مخکښ ډیپلوماتان او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم شامل دی چې دمشق ته په وروستیو ورځو کې سفرونه کړي او د دمشق له نویو واکمنانو سره یې خبرې کړي دي. احمد الشرع له نړیوالو استازو سره د مذاکرو پر مهال په ډیپلوماتیک لحاظ تعامل ته لیوالتیا ښودلې ده او ویلي دي چې د عمده تمرکز د سوریې بیا رغونه او د اقتصادي پرمختګ د هدف ترلاسه کول دي. د سوریې نوي واکمن ویلي چې په دغه هیواد کې له هیڅ ډول تازه شخړې سره لیوالتیا نه لري. د امریکا متحد ایالاتونه، نور لویدیز قدرتونه او د سوریې ګڼ وګړي خوش کړي چې ګوري د دولت وسلوالو مخالفانو چې مشري د احمد الشرع په رهبرۍ حیات تحریر الشام ډلې کوله اسد لواکو پرځاوه. خدا موضوع لا څرګند نه ده چې دغه افراطی ډله به له افراطیت ډک محدودیتونه ولګوي که بل ځان نرمښت وشي او د دیموکراسي پر لوري به ګامونه واخلي. حیات تحریر الشام ډله تر هغه وخت چې الشرع په 2014 میلادي کال کې لال قاعده شبکې سره خپل اړیکې پرې کړې نه وي د لال قاعده شبکې برخه وه. په سوریه کې د دولت وسلوالو مخالفانو د دسمبر میاشتې پرتمه پر قدرت ولکا ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر بشار الاسد اړ سو چې تر 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای روسیې ته ولاړ سي. قطر هم پرون شنبه په دمشق کې د خپل سفارت د بیا پرانستلو اعلان وکړ. دغه سفارت 14 کاله تړلی وو. د افغانستان د یو شمېر لرې پرتو سیمو اوسیدونکو وایي اړ دي چې د څښلو د پاکو اوبو د راوړلو لپاره اوږده مزلونه وکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هوا په سړېدو او د ژمي په راتګ سره ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي.
د افغانستان په بیلابیلو لرو پرتو سیمو کې یو شمېر مېرمنې او سړي وایي اړ دي چې د خپلو کورنیو لپاره د څښلو پاکې اوبه له لرې ځایونو راوړي او د هوا په سړېدو په دې برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي د ورځې ډیری ساعتونه د اوبو په لیکت کې ضایع کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي میراقا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برف باران کم شوه مردم
په هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو غرنۍ ده. په تېر کې د اوبو ستونزه نه وه. خلکو په هوارو ځمکو کې کښتونه کول او په لوړو یې خپل کورونه جوړ کړي وو، خو اوس اوبه کمې شوې دي. څو خیریه موسسو په ځینو ځایونو کې د اوبو بمبې وهلې، خو په هغې کې هم اوبه کمې شوې او اوس ښځې او ماشومان په ځینو حیواناتو یعنی خرو اوبه راوړي، خو په ژمي کې دا کار ډېر ستونزمن شوی. د سنجان، السای او بولغین سیمې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
یخ میزنه بالا کردن آب توسط بوشکه او توسط مرکب برشان دوچند مشکل میشه.
یوازې په کاپیسا کې خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ نه دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې دي. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي زرینګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم ولسوالۍ ورس بسیار شدید خلک دی. ورس په ولسوالۍ کې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. څاګانې وچې شوې دي. د ژمي په دې موسم کې ډېر په مشکل له نورو سیمو اوبه راوړو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي احمد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په ننګرهار کې د صحي اوبو ډېر کم نه دي او نشتون دی. دلته هیڅ صحي اوبه نشته دی او د صحي اوبو د راوړو لپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یې زنانه راوړي، یې ماشومان راوړي، بخروی راوړي. ډېر سخت مشکلات دی نو موږ غواړو د دولت څخه چې دلته صحیح اوبه منابع جوړې کاني نلونو کې اوبه باید ساحو ته تیرې کاني چې اوبه هم صحیح شي او خلکو ته خلکو صحیح اوبو ته لاسرسی پیدا شي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي صفیه بیا په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
نم فیلان چای خانی ما خوش شده ما از
دیوبو چامو وچه شوی دا خلق دی وزل دیو نوری چاگانی نشی کندلائی سیند او دیوبو ویالی نلرو دی کالیو منزل مو زیاد دی مسئولین باید چموک استونزو ترسی دن وکری دی ویالی لنا پاکو بو دی زانونو او کالیو منزلو لپارا گتا خلو.
دیوبو دو برخی کارپوهان لردلی نجیب الله سدید پا افغانستان که دیوبو دو کمخ دو لاملونو پار آزادی رو تا ویل
افغانستان همیشه حکومت‌های ضعیف داشته و حکومت‌های ضعیف
افغانستان تل کمزوری حکومتونه لرلی دی. پلا رو پرتو سیمو که خلکو تل کار کرده دی. آن پلوی خارونو که هم دو اوبو ستونزه شته. نړیوالو موسسو څاګانی کیندلی خود دغه څاګانو کیندنه د ځمکې لاندې اوبو ته زیان رسوي. خلک باید خپل لاس په کار شي او فصلي اوبه په خندقونو او جهیلونو کې زیرمه کړي. په دې ترتیب او همغږي به تر یو بریده ستونزه حل شي.
په وروستیو کې د بین المللي پیوستون په نامه یو نړیوال سازمان په کاپیسا ولایت کې د څښلو د اوبو د کمښت او د خلکو د ستونزو په اړه خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون د جمعې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په وروستیو کلونو کې په کاپیسا ولایت کې د وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ترینګلی شوی او دوی اړ شوي چې د څښاک لپاره له ناپاکو اوبو ګټه واخلي. له دې وړاندې 5 غیر دولتي بین المللي بنسټونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغانستان د سږ کال وچکالي په تیرو 1.5 کلونو کې بې مخینۍ بللې وه او په اړه یې خبرداری ورکړی و. 5 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله 21 میلیونه کسان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د یادې ادارې د اقلیمي بدلون د برخې مشر روح الله امین د خپلې ادارې د لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په یوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او شدیدو بارانونو له کبله جدي اندېښنه هم ښودلې وه.
د اوبو په ستونزه کې بیا هم تم کیږو. د اروزګان ولایت یو شمیر بزګران وایي کاریزونه له خړو او خټو ډک دي چې ورسره د اوبو کچه کمه شوې او نشي کولی چې خپلې ځمکې خړوبې کړي. دوی له حکومت او مرستنده کوونکو مسو غوښتنه کوي چې د کاریزونو د پاکولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي ترڅو وکولی شي چې خپلې ځمکې خړوبې کړي.
د اوروزګان ولایت بزګران وایي د دې ولایت ډیری کاریزونه د خټو او کثافاتو څخه ډک سوي دي چې له امله یې اوبه کمې سوي او د کرنیزو ځمکو خړوبولو لپاره ستونزې راپیدا سوي دي. د دغه ولایت یو بزګر عبدالغني وایي
کاریزونه خو نو اوس خراب دي، اکثره نړېدلي دي، بس اوبه نشته، شی نشته، بالا د غیبان دي، بس کار شی نه دي چې سوي. په داسې وکاله ودا خونه ډیره ګټه ده، دا خونه چې برمنې د شپې خو کار نه کوي. معنا دا کاریزونه ډیره ګټه ده د اوبو د څښنګ لپاره، د مځکو لپاره، د نارو د شي لپاره ډیره ګټه کوي چې کار پر اوس معنا مساط یو شی کار پر وکړي.
د اوروزګان ولایت د کرنې ډیره برخه د کاریزونو پر اوبو تکیه لري. بزګران وایي په دې ولایت کې شاوخوا 10% کرنیزې ځمکې د کاریزونو د اوبو له لارې خړوبېږي. بزګر حاجي عبدالرحیم د دغه ولایت یو بل بزګر دی.
مخکې ولیوې یعنې دوه شاخه دي، یعنې دواړو شاخو کې اوبه کلي. نو دا چې د وچکالۍ لامل دی، نو پیلان اوس دا اوبه وچې سوي دي. هغه څانان چې دي هغه ټوله هم دغسې پاتې دي. بارانونه چې دي داسې یو توپان غوندې کېږي، نو کله چې هغه راسې دا مندونه یا دا صحیح ورته کوچنۍ دا څانان ورته نږدې دي، دا کومې اوبه چې راسې دغه څانانو ته لویږي او دا څانان یې اکثره نړولي دي او اکثره بند دي.
د اوروزګان کرنیز اقتصاد له ډېره وخته د اوبو کمښت له خطر سره مخ کړی دی. بزګران اندېښمن دي چې که د کاریزونو د پاکولو لپاره کار ونه سي، د کرنې سکتور ته به لا ډېره زیان ورسېږي. د دغه ولایت یو بل بزګر نصرلای پاړوای
مرات سمر دا غشتنه د چیز مشکر زونه ګد صفاکی پاکی کی وبو مشکر پیدا کی موږ خپل کشتونه بیا دسته وکړو.
د اوروزګان ولایت د کرنې او بولګونې ریاست مسول سیمولا وای چې دوی په دې ولایت کې نه یوازې د کاریزونو د پاکولو لپاره کار پیل کړی، بلکې ګڼ شمیر چکډمونه هم جوړ کړی دي څو د اوبو کچه لوړه سي او کاریزونو ته د اوبو جریان بیرته عادي حالات ته راوګرځي.
زموږ ټول تمرکز انشاءالله پر چک ډیمونو باندې، یعنې دا اوس یونډیپی ته موږ تقریبا 10 دانې ډیزاین کړي چک ډیمونه ورته ورکړي دي چې هغه ډیزاینونه تخنیکی سروې هر څه اسناد خلاصې وي دي سر بودیجې ته ضرورت لري. هغه چکلیمونه کچيري جوړ سي هم د ځمکې لاندې اوبو ډیسچارج یا مشبو کېدل به زیات سي او هم به اوبه خپل په کاریزونو کې په طبیعي شکل باندې راوځي.
د دغه سیمیزو چارواکو په وینا د کاریزونو پاکول به نه یوازې د اوبو کموالی راپکړي بلکې د کرنې د پراختیا په برخه کې به هم مثبت اغیزه ولري. دا ارزګانی بزګران وایي دوی بیا هم د کاریزونو د پاکولو ته سترګې په لاره دي چې د دوی د کرنیزو ځمکو د خړوبولو اساسي سرچینه ګڼل کیږي. هغوی بیا هم غوښتنه کوي چې حکومت او موسسې دې بیا هم په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي تر څو د کرنې سکتور نور د زیان څخه وژغورل سي.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان مې تماس درسره نیولی دی. د افغانستان یم، د کندهار ولایت یم. کندهار کې مې وظیفه درلوده، کومندان پوستې وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی. راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته. او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. دلې په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي. هلته ویشتلی یم په افغانستان کې کولمه مې ټوله په لښتې کې دي. ستاسو سوال بل ده. دوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورسي او نړۍ سمون غوښتنه ده چې زموږ خاور کې وکړي.
ژوندی ژوند کې یو بل سره همدردي و همکاري وي چې له هغو څخه د خلکو ته پور ورکول وي، له خلکو د مجبوریت او د ضرورت په وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بل څه شي. نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دود ډیر دی. هغه که د سامان دودي او که هغه د نورو مالی د نورو موادو دودي چې په ورځنیو چارو کې د خلکو ترې استفادې ورګرځي او ضرورت ورته پېښېږي. نو د کلي کور نه ونیسه تر کاروبار او تر دفتره او بیا تر سنګره دا شیان شته دی د پور ورکړه. اما افغانستان کې طبعا اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزوره شوی دی. هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاري زیاته شوله. زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کېږي چې ګوري سبا یې دا لنډوونکی دی، کولی شي دا خپل پور ادا کړي. نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکوي چې کاروبار یې جوړي، معاش ولري، د عایداتو منبع ورته معلومه شي. مثلا احمد ما نه قرض غواړي، د عایداتو منبع شته، نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي. مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یانو کاروبار ډېر ګډوډ شو، نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور ورکې باندې اعتماد نه کوي. نه چاته ډېر په اسانۍ پور نه ورکوي، ولو که ډېر نږدې خپلوان هم یې پوهېږي چې هره بېکاري چاته ده، دا بېچاره به ماته څه راکړي، یعنو ما سره به څه همکاري وکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو لیدونکو ټولو ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې ووایم که یو سړی ډېر له انتها زیات قرضداره کېږي، باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي، یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې. او بله هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي، چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جانو ته ولاړ شي. هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپله قرض کړی توانې سوی یم، کاروبار مې کړی په هغو کې توانې سوی یم، یا چا پیسې را چې وړې دي تقریبا هغه پور اوس د ما له وسه پورته ده. زه د ورکولو توان نه لرم، خو د ما باندې څه د چا په پیسې دي هغو زه مجبوره کړم، زه خپله وظیفه م له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم، خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړی تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلی او د صله رحمۍ پیدا شي. السلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00420211421. شمېره بیا تکراروم 00420211421. په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان خبر.